سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي. د خبرونې ته مو زه فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د نړیوالو جرمونو د عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر بیت وانس کاک وایي د نجونو لپاره زده کړو بندیز د دې په خبره د طالبانو تر ټولو بې منطق عمل دی. نوموړي چې پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلندونه په ښکاره په جنوبي افریقا کې نژادي توپیر پالنې ته ورته دي، خو زیاته کړې ده چې متحده ایالاتونه په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه کوم ځانګړی دریس نه لري. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت او سیستماتیک تبعیض له جنسیتي توپیر پالنې سره پرتله کیدای شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پاته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په نادولتي موسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دو اونۍ غزول شوی. د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد علي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولي او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبې فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونۍ لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د ټاک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منې شوی، پرزانې ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلې دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیرش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي وو چې د قرغیزستان شاوخوا 1.5 سوه وګړي په سوریه او عراق کې جهادي ډلو سره یو ځای شوی دی چې یو نیم سلی وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه لاړ نه شي. د پنټاګون مرستیال پرون سه شنبې په واشنګټن کې خبریالان ته وویل چې په زرګونو امریکایي سرتېري چې اوس په منځني ختیځ کې ډیره دی په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران لخوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغه زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتېرو یا په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتۍ او په وړاندې د ایران په ګواښونو کې کمواله راغلی کنه وویل چې موږ په وروستیو څو اونیو کې د سوداګریزو کښتۍ او په وړاندې د یو شمېر هغو ډلو د ځورونې شاهدان وو چې د ایران د سپای پازدارن انقلاب قدس ځواکونو یې ملاتړ کاوه. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ډېر امریکایي ځواکونو شمېر 2500 او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتېرو ته رسیږي. او د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې یو شبکه کشف او غړي نیولې د شهادت کوله له ازبکستان څخه خلک په غیر قانوني توګه متحده ایالاتونو ته بوزي او لږ تر لږه یو غړی د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې غړی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پرون سه شنبې په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي باور نه لري چې د ازبکستان اتباع دي چې دغه قاچاقي شبکه جوړه کړې وه له کومې تروریستي ډلې سره تړاو ولري یا د کوم تروریستي برید پلان کړی وي. په اعلامیه کې د بهرنۍ تروریستي شبکې نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو امریکایي چارواکي چې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې نه دی ښودل شوی، ایشوټیټ پرس اژانس ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت یا ډلې یا داعش ډلې وه. په اعلامیه کې داندې ویل شوي دي چې متحده ایالاتونو د دغه شبکې د کشف او د مهمو غړو د نیولو لپاره له کومو هیوادونو سره همکاري کړې ده. د امریکا د فدرال پولیسو FBI چې په دې اړه تحقیقات کوي د هم تایید کړی ده چې دغه مهاجرینو اړوندې کوم ځانګړی ترهګریز ګواښ نه دی پنخه کړی. متحده ایالاتونو ته د خلکو د قاچاق د هڅو خبره داسې مهال ورکول کیږي چې جمهوري غوښتونکي د بایډن په ادارې تور لګوي چې د پولو د خوندي کولو لپاره کافي کار نه دی کړی او ملي امنیت یې په خطر کې اچولی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو یو ډېر بې زمیره عمل دی. دا چې دغې مېرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې درته په راپور کې ولرو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې افغانانو څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې درته تفصیلي راپور ولرو. په دې اړه به هم رسر راپور واورئ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. د چې علت یې څه دی په دې هم درته راپور لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتادینو لپاره روغتون جوړ شوی.
وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بسترز روغتون جوړ.
نور مطالب هم شته، د نړۍ مسایل به هم درته راواخلو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وایي د نجونو زده کړو بندیز د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. بینویټ سکاک د خبره پرون خبرې اعلان کړې ده. هغې د ښځو په وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی، او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالتونه د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په ډیر زیر څاري. اخوا یو شمېر افغانې ښځې او نجونې وایي چې د دوی په وړاندې د طالبانو چلند له تبعیضه ډک دی. تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی وایي دوی د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په دقت څاري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کې دی، په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول، له عام فعالیت د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پرېکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیره د نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا تبعیض سره ورته بولي، خو زیاتوي متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري. خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1948 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ یې توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1979 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم له نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند تبعیضي بولي او تر خوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریځ نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی:
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې، د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې، د افغان میرمنو نور غوی ته غوی حق ورکول سي. هغه په اسلامي چوکاټ کې مشخصه حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په دغه هیڅ افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دي درېدلې، کاغه د مکاتب موضوع سي، کاغه د پونتون موضوع سي، کاغه د وظیفه موضوع سي.
طالبان وخت لبی ازلی رسیدو وروسته افغان جونې او خزل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډېری ازادۍ اخیستې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي و چې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو لخوا بندیز ډیر نادلانه عمل دی. دا چې امریکا او نړۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بولي، په اصل کې جنسیتي اپارتاید څه شی دی او ولې نړۍ پرې ټینګار کوي؟ زموږ همکار خطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د چارو لکتونکي عزیز مارج نه کړې ده.
جنسی اپارتاید مانا لنډه ساده وایو، دا یو تعبیز ده د جنس په مقابل کې، یعنې نسبت د نر د پرتلې نه د ښځو پر وړاندې یو تعبیز په منځته راځي، یو فرق منځته راولي، بله خاصه کوم هدف د دوی نه ده. نو بنا امریکا استخبارات په نړۍ کې نه ټولو هیوادونو نسبتا قوي دي، د سترو زبرځواک هیوادونو لکه روسیا او چین او امریکا او برتانیا او نورو هیوادونو کې خپل استخبارات هم قوي دي او سیاست د نړۍ هم د دوی په لاس کې ده. دوی په دې ټولو مسایلو باندې پوهیږي، آګاه دي چې ولې د نجونو د ښځو په وړاندې باندې توپیر چلند کېږي، یا دوی په نظر باندې اپارتاید ده، دا ولې ده، دوی په دې خبر دي. ولې طالبان خوځي بند کړي دي؟ موجات دلائل هم نه لري، شرعي دلائل هم نه لري، قانوني او طبي او ذاتي او اخلاقي هم نه لري، اما دا کار کوي ته دوام ورکوي. او که چېرې دوی طالبان دا کوي چې موږ شرایطو ته جوړو، دا هم پلمي د ټول پیر شرایط مسایل دي، نصاب درسي شته، ایجاب مسالت مخکې دس طالب راشي طالب وزېږه وسي په افغانستان کې ښځو دلته ایجاب مراتاو تر اوسه پورې مراتې او بایاترین ولس د افغانستان د نړۍ په پرتله افغانان دي. دوی دا ادا نه شي کړی په خپلو باندې خپلو کورو باندې مشغول دي، هغه جوړه که دي افغانان باعزت اخلي دي دارو د نصاب د نور مسایلو کې نو دوه کالو ته ونه سوه کړی طالب چارواکي او مسؤولین وزیر د معارف وزیر تحصیلات تعلیم ونه سوه کړی چې دا شاید مسایل که دوی په خپلو دندو کې ناکام دي، دوی به څه وکړي؟ نه تنه له دندې نه لرې شي، دوی باید محکمو ته مراجعه وکړي او زندانیان زندانی شي په سزا وکړي. او نور بحث یې ونه کړم، هغه وخت
مارد صاحب زاف غواړم ستاسو خبرې قطع کوم. ستاسو له نظره د طالبانو دغه کړنو ته چې نجونې او مېرمنې له کارو زده کړو منع کړي دي، تاسو ورته څه نوم ورکوئ؟
دلته راتلونکی د تغییر لپاره شرایط مساعد دی. سم افغانستان آزاد استقلالیت نه دی، خپله طالب چارواکی چې وایي چې فضا د امریکا په لاس کې ده او په زمدن څلوېښت میلیونه علني او نورې پټې پیسې راځي، نو مانا داسې لا اوس هم خلاق یو. دا چې په فعلي حالت کې بعضې شرایط دي، اوکراین د جګړې او د فنلند خواته او د بلاروسیې خواته پولر خواته مسایل دي، دې خواته تایوان د چین مسالې دي، د هند د کشمیر دي، دغو مسایلو ته کېدای سي نړۍ منتظره وي دغه جغرافیه به طالبانو ساتي. اما نه پرېږدي چې په ملت تکیه وکړي یا ملت خوشحالي څرګنده کړي، مطمئن سي له دولت نه بیا په هغه وخت کې سخته ده چې تغییر د نظام منځته راسي.
ولې طالبان خپلو پریکړو کې بدلون نه راولي؟ اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني؟ په تیرو دوو کلونو کې په زلونو دا مسایل تکرار شوي دي، خو دوی په خپلو پریکړو کې بدلون نه راولي، ولې؟
اصلي خبر هم دا ځکه دوی اجازه نه لري، دوی ته دنده ورکړل شوې وظیفه ورکړل شوې چې څه باید وکړي، خو خپل وجودات نه لاندې نه شي تلای بېغاله کنه. هغه وساس د طالبانو سره په لاس کوم بشپړه توګه طالبانو سره پاتې شو، شل کاله جنګ څه کاوه، د جمهوریت ټول مهمات وسایط وصلات دوی ته لاس ته ورغله. هغه وسلې چې په پنجشیر په بامیانو شکرخانو په نورو جیو کې خښې سوې د امیر شېر علي خان د وخت کوم وسه چې افغانستان درو په ډاکټر نجیب پورې دا ټوله طالبانو بېرته راوسپړله وایسله. د ناتو کومه سلا وسه چې باګرام او هلمند نورو لوی لوی پیارچي واډو ته پاتې هغه هم دوی ته لاس ته ورغله. سرتیري هم هغه سرتیري دي چې ځان سر نه کېږي، نو بیا نه څه نه دارېږي. بیا نو ولې دوی خپل موقت ادارې ته دوام ورکوي؟ ولې نظام نه جوړوي؟ آیا دوی که داسې یو عقلمند سره نه سره نه پوهېږي هغه وضعیت د حکومتدارۍ نه ده؟ دغه ډله د حکومت معیاري او ستاندرد نه ده، دلته اساسي قانون موجود نه ده، کار اهلي کار ته نه ده ورکړل شوی.
د چارو کتونکی عزیز الدین مارج و چې خطر پرده سره یې په دې اړه چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې څه ته ویل کېږي موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا ویلي دي چې دغه پیښه د چهارشنبې سهار وختي د بی ولس خارګوټي کې رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې به افغان نجلۍ ځان وژنه کړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا سبیر وای د چهار شنبه ورځې سهار وختي شاوخوا دو بجې یو افغان کډوال د اسلام آباد په بی 17 خارګوټ کې ځان وژنه کړې ده. اغلی صبیر وای دغه کډواله مریم سادات نومیده او د بلخ ولایت اوسیدونکې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مریم سادات 25 کلنه وه او له تیر یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغلې وه. له اغلی صبیر نه مو د دې ځان وژنې د لامل په اړه وپوښتل.
اینها از مزار شریف هستند و نامزادشان هم از مزار شریف است. اما نامزاد
دنجله نمیاشت که دیچی نامزاده و او نامزاده هم دی مزار شریف بود. خو هغه با پاسپورت که دی ویزه او پاسپورت دی سونز لامال بیت مزار دفلله و دی کورانه غری او کسه دی بیزان واجن دلیل اقتصادی او لحد زیاد دلیلی سونزه بی
مشکلات اقتصادی دامنگیر ما بوده و استرسی بیش از حد دامنگیر
مان هست. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله وای مریم سادات له پنځم پوړ نه ځان ښکته غورځولی او روغتون ته په لارۍ سا ورکړې. د دغې شورا د معلوماتو له مخې مریم سادات د امریکا د کډوالۍ پیټو کیس درلود. موږ هڅه وکړه چې د مریم سادات له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د همدې شورا مشر میر احمد روفي بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په اشارې سره وایي هیڅ ملاتړي سازمانونه د افغان کډوالو وضعیت ته په سمه توګه رسیدنه نه کوي. هغې رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي
خوب مشکلات فراوان هست.
دلته د افغان کډوالو ستونزې بیخي زیاتې دي. د ویزو نه ورکول د هغو هیوادونو کمه پاملرنه چې کډوال مني او یو شمېر نورې اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې ځوانان د روحي فشار لاندې راشي او ځان وژنې ته مخه کړي.
د مریم سادات د ځان وژنې خبر داسې مهال خپریږي چې کابو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د دوو نورو افغان ځوانانو د ځان وژنې خبره هم کړې وه. دغه شورا هغه مهال ویلي و چې زکریا بلوچ او سایم د اقتصادي او روحي ستونزو له امله ځان وژنه کړې وه. د دغه دوو ځوان افغان کډوالو د ځان وژنې وروسته زیات شمېر افغان کډوالو په اسلام آباد کې د خپل نامعلوم برخلیک په تړاو اعتراضونه هم وکړه او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دغه حالت ته رسیدنه وکړي. یاد شورا د سرطان په میاشت کې د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنریت یو سرخلاص لیک هم واستولو. دغه شورا په دې سرخلاص لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان له عالي کمشنری غوښتي چې د دې ستونزو ته رسیدنه وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې د کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته لاړل چې یو شمېر دوی د خپل مقصد هیوادونو ته ورسېدل خو یو شمېر نور لا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. دوی په وار وار ویلي چې د ویزو وخت پوره شوی د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي او له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ویلي دي چې په زندان کې د موکل د پټ کېدو موده دوه اونۍ وغځول شوه. دلته سره په سټډیو کې د مشل رادیو ایډیټر داود خټک دا تاسو ستړي مشه په خیر راغلي که په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
بالکل دا لکه څنګه تاسو ته معلومه ده پرون د پاکستان عدالت عالی عدالت اغي د عمران خان چې کوم جیل ته استول شو هغه سزا خو معطله ک یعنی وای ځنډوله خو بیا عمران خان په یو بل قضیه کې هغه اونیول شو او نن هم د نن د اغي قضیه اوریدنه وشوه او په اغي کې بیا عدالت دا فیصله وکړه یعنی محکمه دا فیصله وکړه چې عمران خان به د سپتمبر تر دیارلسمه پورې یعنی هغه قضیه اوس ځنډولن دی مطلب دار چې عمران خان به اوس د سپتمبر تر دیارلسمه پورې په زندان کې وي هغه زینب نه خلاصيږي.
دا چې د توشخانی قضیه کې موږ یادونه کوو لند کې په دې اړه وایي چې دغه تورونه چې په عمران خان پوری شوی دی دا تورونه څه ډول تورونه دی او عمران خان ولی ردی
ګوره توشخانه هغه زیاده چرته چې یو صدر اعظم یا ولسمشر چې بهر لاړ شي نو دته بار ملکی مشران ډالې ورکي او هغه ډالې چې کله دی واپس راوړي نو باید هغه ډالې په توشخانه کې کیښودل شي او کله هغه زین بیا صدر اعظم یا کم چې هغه ولسمشر دی بیا دا ډالۍ اخلي نو لږ په کمو پیسو باندې به اخلي خو پیسې به ورته ورکوي. نو عمران خان باندې دا تورونه دي چې د هغه ډالۍ اخیستی دي خو د هغې په هکله یې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته معلومات نه دي ورکړي. بله پوښتنه دا هم ده چې ولې دا ډالۍ عمران خان اخیستی دي او ولې دا خرڅې کړي دي، یعنې دی وایي چې دا ډېر په کمو پیسو باندې اخیستی دي او بیا یې په بهر ځای کې هغه ډېر په کمو پیسو باندې خرڅې کړي دي. نو عمران خان وایي چې نه داسې نه ده، بلکې عمران خان د دې نه انکار کوي. هغه وایي چې ما الیکشن کمیشن ته دا هر څه ورکړي. نو دغه یو خبره ده چې په دې باندې اوس عمران خان په بند کې دی.
کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې د عمران خان په بند کې د پاتې کېدو په اړه تفصیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا به هم افغانستان کې پاتې شونن. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنۍ پوره شوه. د چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه تیر شول او همدارنګه دا چې په تیرو شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې څه کړي، تفصیلي په دغه تفصیلي راپور کې اورو.
د 2021 کال دی اگست په دیرشم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2021 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وتلو پایل وکړ او وروستای امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیرشم له افغانستان ووت. ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر آزادی راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت،
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزان سقوط وکړ، د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوړی د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځای څه کوي، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري، دا محل فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2021 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډېرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې، په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خځینه عامونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاک څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګ او بریدونو قربانیان وو، په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربې ښیي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د دوه کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و، او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
له اوږدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او پریکړه یې وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، چې د اګست 1 تر 30 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اګست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوت. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یوه داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخکې کو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د 2 لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیر لاسترولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیر اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په ځینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز پخوانی مرستیال او دغه بنسټ اوسنی ارشد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوحې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه یې پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو شمېر له 4,000 تر 6,000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکوونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل یې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو له حقونو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
توی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در څاده زهرا کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. دا نړیوال جرمونو د عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پیټ وانس کاک وایي د نجونو پر زده کړو بندیز د دې خبره د طالبانو تر ټولو ناعادلانه عمل دی. نوموړي چې په نسنشنبې په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند په ښکاره په جنوبي افریقا کې نژادي توپیر پالنې ته ورته دی، خو زیاته کړې ده چې متحده ایالاتونه په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه کوم ځانګړی دریځ نه لري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلي دی چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو حکم وکړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 10 قرغیزي ښځې او 3 ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان ته د دې هیواد د اتباعو چې کلونۍ د سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې وه په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. او د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه تللي دي. د پینټاګون مرستیال ویان د پرنسی شنبې په واشنګټن کې خبریالان ته وویل چې په زرګونه امریکایي سرتېري چې اوس په منځني ختیځ کې دېره دي په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران له خوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغې زیاته کړې چې دغه ځواکونه به تر هغې پورې همالته وي چې اړتیا وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. ملګری ملتونه وای بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیلی معیشت پروګرام زیانمن شوی دی.
بزګران د خپل خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
دا چې څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثره د نشه یي توکو په واسطه د منځه ځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځه تللو سبب کیږي.
د ډاکټر سید جلال په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله فکری تمرکز نه لرم.
بد حالت راغی چې خپله مې کوشش کوم چې باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په مخ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت نظر وګرځي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ستا له کوره څخه به څوک خیر یوسي؟
ولې خورې، موږ څه بد در رسولي دي چې داسې خبرې کوې؟
بدله څنګه دي؟ تا غوښتل چې خپل زوی ته زما لون وغواړې؟
اول دی خلو و را پو بو پری مینجا او بیاز ما دی زوی نمو اخلا پوشی که نه.
اوز خپراوانا پی راپور پیل کوو. ده ملگور ملتون اول نشهی موادو سر ده مبارزی اداره وای چی پا افغانستان کی بشر دوستانه مرستو تا ده دیری ارتیال عمله ده بدیل معیشت پروگرام زیانمن سویده. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د دې سازمان پام بشري مرستو ته اوښتی او د بدیل معیشت پروګرام د پخوا په پرتله محدود شوی دی. په افغانستان کې بزګران د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په راتلونکي ځمې کې به یې ستونزې نورې هم ډېرې شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2022 میلادي کال د لومړیو څخه بیا د دې کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د کوکنارو د بدیل کښت د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 15.8 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. په کابل کې د یو ان او ډی سي دفتر وایي دوی په دې پیسو یوازې له 14,000 بزګرو سره مرستې کړي چې 3% یې ښځې نه دي. ملګري ملتونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره غذایي موادو ته اړتیا ډېره سوې ده. له همدې امله د بدیل کښت په برخه کې پرمختیایي پروژې 2 برابره کمې سوې دي. که څه هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود د کوکنارو د کښت منع کول ستایي او دا یو موثر ګام بولي، خو زیاتوي چې له بزګرو سره د مرستو نه کولو له امله هغوی ته زیان رسېدلی او بیا وزله سوي دي. دې د ملګرو ملتونو د رسنیو څانګې ته وویل
بزګران د خپلو خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري او باید هغه پورونه هم ادا کړي چې د کوکنارو د کښت لپاره یې کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو سره سم د بزګرو نمونه یاداشت کړي او دا لیست یې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته سپارلی دی، خو ملګرو ملتونه دومره پیسې نه لري چې د دې بزګرو لپاره کفایت وکړي. ملګري ملتونه دا مهال د افغانستان په جنوب کې له محدودو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مالي او تخنیکي مرستې کوي، خو بزګران وایي چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې تر ډېره حده د سبزیجاتو تخمونه ورکول سوي چې د کال په یوه یا دوه فصلونو کې کرل کیږي او په بازار کې خورا په لږو پیسو خرڅیږي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالیو بزګر شاغه پخوا په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو اوس چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تاریخ کرل خدای چې وګور دا نیمه تاریخ کړه نیمه بغنم هغه نوم به د یو میاشتې ډوډۍ سوله دا تاریخ چې مو کړه دا تاریخ خو بیا نه کې ګران و یو شی جوړه و چې رقم و یو من تاریخ مو وخت لاغه یو من تاریخ یو شی جوړ کې دا یال ډوډۍ مو فرانی و اوس هغه هم نشته. دا مځکه چې د مرتز ما ده مثلا یو جریب مځکه ده هغه مې غنم کړی ده د عیال د یوې میاشتې د یو نیم میاشتې ډوډۍ مې نه کېږي انو بره اریان نه شي پر دغه دغه باندې چې مور سره یو کومک وشي یو رقم را سره وشي چې مقصد مور د عیال په خوله کې اخیست نور نه یو خاري خو چې را برابر یو مزدوري خو چې را برابر
د 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بدیل کښت ډیرو پرمختیایي پروژو پیسې د امریکا متحده ایالاتونو ورکولې. که څه هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستې بندې شوې، خو اوس هم واشنګټن د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجونو د درملنې د پروګرام سره مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان به بیا ځان سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او ډوکی دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو تر څنګ له انسان څخه د غیرت حس اخلي چې وروسته دا خلک د هیڅ ډول بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې غبرګون نه ښیي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د انسان غیرت ته سترګواښ دی، په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې څه دي او څنګه کولای شو چې په معتادینو کې د غیرت حس بیرته راژوندی کړو؟ په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې غیرت څه ته وایي.
غیرت د انسان داخلي احساسات دی چې د مختلفو ناخواله فکټورونو او کارونو په مقابل کې رافارېږي او د انسان په څیره کې هم معلومېږي. کیدای شي غیرت د احساساتو په شکل څرګند شي، د قهر غصې په شکل څرګند شي، او یا په قواره کې د بدلون په شکل باندې، او یا د سترګو د دید په بدو بدو لیدلو په شکل باندې
څرګند. ځینې کسان ولې د غیرت له کمښت او یا له منځه تللو سره مخ کیږي؟ لاملونه یې څه دي؟
یو غټ عامل کلتور او ټولنې دي چې مثلا بعضې ټولنې او کلتورونه داسې دي چې هغلته یو څه بد شرم او یا عار نه ګڼل کېږي، او په مقابل کې د غیرت په نامه احساس هم نه راپارېږي. شخصیتي ناروغۍ مثلا د بعضو خلکو شخصیت داسې وي چې په ډېرې وړه تندې یا یو وړکي کار سره د هغه د غیرت احساس راپارېږي، او بعضو خلکو شخصیت بیا داسې جوړ وي چې ډېرو بد کړنو باندې هم حتی د غیرت عکس العمل نه راپارېږي او یا ډېر کم راپارېږي. بله غټه علت د نشئی کو استعمال دی چې مختلف نشئی توکي مثلا شراب یا الکول کېدلی شي چې د غیرت احساس کم کی. همدارنګه هیروین اپین یا تاریاک ټابلیټ کا پودر کوکاین شیشه دا هم د غیرت د منځه تللو سبب کیږي، او بالاخره هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاروي. دغه اکثره د نشئی توکو په واسطه د منځه ځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځه تللو سبب کیږي. نشئی مواد ځکه په غیرت باندې ناوړه اغیز کوي چې په مغز کې مونږه مختلف غدې لرو چې اهم اندوکراین غدې دي چې مثلا هایپوتلاموس دی، تلاموس دی، چې اکثره هایپوتلاموس هورمونونه خصوصا هغه هورمونونه چې هغه د بدن په نورو برخو باندې امر کوي چې مختلف هورمونونه جوړ کړي یا ترشو کړي، او همدارنګه تلاموس په مغز کې یو برخه ده چې دی اکثره احساساتو مرکز دی، لمبیک سیستم چې د احساساتو مرکز دی. د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کم په نتیجه کې احساسات د منځه ځي. په نتیجه کې د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي. د بل خوانه همدغه مخدره توکي که هره ماده وي د لمبیک سیستم او د تلاموس او د مغز د نورو کنټرول کوونکو برخو دپاره زهري یا سمی مواد دي، او په دغه مرکزونو باندې مستقیما زهري اغیزه کوي، او په نتیجه کې د دغه مرکزونو د خرابېدو سبب کیږي. نو په نتیجه کې د غیرت احساس او نور احساسات یا خود د منځه ځي او یا بیخي زیات کمیږي.
څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی؟
غټ عامل الکول یا شراب، ورپسې اپین او د اپین خاندان کم مواد چې وي لکه هیروین شو، ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین یا میټا امفیټامین برین سټیمولانټ یا مغز پراونکي دي، همدارنګه نور هغه سینتیټیک یا جوشو یا اپینونه چې په مصنوعي ډول په لابراتوارو کې جوړیږي، دغه ټول د دې سبب کیږي چې مغزي هغه حجرې یا هورمونی سیستم یا د اندوکراین سیستم هغه حجرې چې هغوی داخلي احساسات راپاروي، خصوصا د غیرت احساس راپاروي، د هغې د منځه تللو سبب شي، او بالاخره په انسان کې د غیرت په نامه ماده د منځه ولاړه شي.
په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې کومې دي؟
د غیرت د کمیتو نخې نخانې په معتادینو کې د دې چې په خوا چې دې کې کوم شرم موجود او د هغه احساس نه کوي. مخکې د خلکو نه پټ دغه چاره سرته رسول اوس د خلکو په مخ کې او حتی د کورنۍ په مخ کې دا چاره سرته رسوي. بل دا چې دوی دروغ وایي، قسمونه خوري، شپه او ورځ د کور نه بهر ګرځي، چې دا هم د غیرت د کمیدو د وجې نه وي، چې یعنې دې ته هېڅ د غیرت دا احساس نه چې کور مې دی یا بچیان می دیا، لور می دا، زوی می دا، خزا می دا، یا نور کورنی می دا، مورو پلار می دا، نا دا هر صورتا بی تپاوتا بی زکا چی دا دوی دا غیرت احساس دا منزد دلی. هم دارنگا چون دوی احساس و غیرت حرس دا منزد دلی که دا شدوی مختلف و جرمونو تا لاسوا چوی، مثلا قتل تا، غلاو تا، دروغ تا، تختولو یا اختطاب تا، کچک برای تا، چه دغه په خپل ذات کې ټول جرمونه دی او کېدای شي چې د تا غټې ستونزې را پېښې کړي.
که کوم معتاد د ځان درملنه وکړي، آیا د غیرت په نوم ماده یې په وجود کې په خپله راژوندي کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
که چېرته معتاد د خپل ځان درملنه وکړي، بالاخره نشه هم پرېږدي، د بدن خپل ریجنریشن یا دوباره جوړون کې سیستم په بدن کې موجود دی چې کېدلی شي بیرته د احساسات او غیرت بیرته یاده شي. ولې امکان لري چې په دایمي ډول باندې هم پاتې شي؟ ځکه چې د مخدره توکو یا نشه یي موادو په واسطه باندې د دغه کومه ساحه چې په بدن کې خصوصا په مغز کې او په غدواتو کې د غیرت احساس ژوندی ساتي، کېدای شي هغه متضرر شوی وي او د هغې په واسطه د دغه د غیرت احساس د منځه تللی وي. کېدای شي چې خاصې درملنې خصوصا رواني درملنې ته ضرورت ولري.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد په معتادینو کې غیرت له منځه وړي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو سید جلال وای د مالجوی طب په برخه کې تخصص کاوه چې یو ملګری د زیګپ په نوم په نشه یي ګولو یې معتاد کړ. سید جلال چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې تر نشه یي مخکې یې طبي مصروفیت درلود او پیسې یې ګټلې، خو نشه یي هر څه ځینې واخیستل. دا چې سید جلال ولې او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشی نمخ کې طب مالجوی په بس کې سپاش دوره کې ما په کابل کې دا خو دسې و چې یو چیرته چا سره څه مشکل مې درلود، هغه سره ما یو څه پیسو مشکل و، هغه پیسو خبر مې ورته یاده کړل. هلته لږ ذره هغه سره جنجال راغی. بعد له هغې نه بیا زه لاړم بل ملګري ته، هغه سره معاینه خانه کې وم. نو دسې لږ ذره د اضطراب او د فشار لاندې وم، دسې تشویش کې وم، خفګان و. نو بیا هغوی ما ته وویل چې زه به تاسو ته یو شی درکړم، دې سره به تاسو دغه تشویش لرې شي او رفع به شي. بیا هغې نه بعد یو کپسول دی په نامه د زیګپ ګټې زه خپله هم مسلکي وم. ما ورته وویل چې دا خو نور عوارض جانبي لري. هغه وویل چې نه، هغه یوار استفادې نه تقریبا دغه اوس یو کال کېږي چې زه په هغه شي سره عادت شوم او هغه چې استفاده نه کوم نو ډېر نه مشکلات راته پیدا کېږي. اول کې خو دا د تنه معلومېدله، مونږ ما فکر کوو چې زه خو نن یا سبا قطعي تصمیم نه شي نیولی، زه به یې پرېږدم. خو ځان سره به مې داسې هره ورځ ویل چې نن که وخورم بیا به داسې نه کوم. نو هماغه علت و چې دا اوسه پورې دوامداره دا راسره شو، او تر څو چې زه په دې پوه شوم ډېر وخت وتلی و، تقریبا یو کال وتلی و. مرکزي اعصاب چې مونږ ورته وایو د هغې باندې ډېر زیات تاثیر راته کړی، هغه په دې مانا چې یعنې تصمیم ما نه شو نیولی. کله به مې ویل چې زه دغه کار وکړم که ونه کړم، په مثال په ډول باندې یعنې زه به لاړم شفاخانې ته، هلته به مې یو ساعت تېر کړم، بیا به مې زړه پتنګ شه چې تر هغه خو اوبه وځي بیرون به لاړ شي بیا به راشي.
همدغه کار به ما څو وار تکرار کړ، ولې هغه کوم کار و چې ما ته را په غاړه وه، کومه وظیفه، کومه دنده، هغه به مې نه سرته ورسوله، نه به مې وکړله، هغه ورځ به مې دغسې تېره شوله. نور رنګ و رویت باندې ډېر زیات تاثیر کوي. سړی رنګ داسې ورخم زیړچکی غوندي امیانه به زوږم چې دا نور ملګري واوري، نو نور خوله به پیدا کېدله، ستړیا به پیدا کېدله، داسې کسله حالت به و، همیشه به دلبدي ورسره وه. که څومره به ما کوشش وکړ چې زه ځان هندل کړم، کور کړم، خو نه به کېدله. په دې معنی چې عملي ورونه خو لرې نه معلومېږي، که څومره به ځان وساتي، یعنی ډېره وړه خبره به وه، ډېره غټه ستونزه به ما ترې جوړه کړه، لکه نه پسته به بیا پښیمانه وم چې کار مې ولې وکړ. داسې بد حالت راغی چې خپل هم داسې کوشش کوي زه باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت مزدر وګرځي. زما د خپل مسلک سره صحیح بخش ډېر زیات شوق و. حداقل اوس به ما تخصص هم کلیئر کړی و، تخصص به مې کړی وای، بیا داسې سپانسرشپ ته مې ځان برابر کړی و، زه هند ته لاړ شم، نور څه لاسته راوړي نه وکړم، او حداقل یو پولي کمپلیکس یو وړکی کلینیکي تشخیصیه زه باید ولرم چې وکړی شم دغه جامع تختې خپل وطنوالو ته یو مزدار د خدمت وګرځېږم. ولې بدبختانه دغه یو کال د ما د زندګۍ داسې یو کال و چې زه ډېر شاته بوتل زما.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی د زرغونی په نوم پر یوې پیغلې مین دی، او هغې ته یې مرکه ورلېږلې ده. د زرغونی کورنۍ راضي سوه. زرغونه هم ډیر خوشاله وه، او د دسمال ورکولو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونی ورور له سفره راسي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې خپله لور زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د زرغونی د کورنۍ نظر ولې داسې ناڅاپه بدل شو، اصل کې صد څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دای په خپل مازدیګر کړی د چینارو سرو تم ګورمیانا، د چینارو سرو تم ګورمیانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی تر ته مات ک
مډاره غزیم زلمه.
وی زلمه ته ازره ملو ګوګل وخته، ما چې ویل دا څه بلا دنو.
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کېدای، کبلای هغه وته، او کچیر دی وو هغه به نه زه هم.
خو یارا که خدای دستا غوندې خپل بالا زما په نصیب کې، نو خیراتونه به وکړو خیراتونه. ریښتیا دومره در باندې ګرانه یم؟
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي، نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم.
ته ودرې څه وګورم؟
څه کې چیرې ګورې؟
لکه می شاوخوا کتل چې چا زمون خبرو ته غوږ نه ویني ولای.
هیڅوک هم نشته، ما تر راتک مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم.
ګرانه چې یو خبره درته وکم، چا ته خو به نه وایي؟
نه چا ته به ولې وایم؟
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه، خو شرمېږم نشم درته ویلی. ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران. آخه اوس دا خبرې پرېږده، یو بله خبره به درته وکم.
څه خبره ده؟ هله نو ژر شه راته ووایه.
عادي خبره نه ده، زیری دی زیری، باید شیرني راکې.
یاره زرغونه جانې، که زیری دې راباندې وکړه نو شیرني خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم. هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده.
خبره دا ده چې نن سامور زمونږ کره مرکه راغلې وه.
خخه نو بیا څنګه شوه؟
جانانه دا دې مبارک شه، پلار می رضا شو اسمی تالا در کوینا، پلار می رضا شو اسمی تالا در کوینا.
حالا نو جرس لیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شوه زما مور و پلار راضی شول ټول تیاری نیول شوی دی یوازې خبر زما ورور ته پاتې ده هغه په سفر کې دی یو هفته وروسته راځي کله چې هغه راغی بیا تاسو ته خبر درکوو چې راشي دسمال یوسی ای تا ته وایم څه په چورتونو کې ډوب شوی ها دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي او اوس چې زما او ستا د واده خبرې کېږي ته هېڅ خوشحاله نه شوې خیرت خدای زلمیه
خوشحاله به ولې نه یم خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي
نه نه لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې تاسې دسمال یوسئ ته میلمنو به م ښه خدمت وشي ښه زه اوس ځم چې ناوخته کېږي مور مې راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای پامان
په مخه دې ښه
اوهو ناجی خیکه دی خدای را ولی بخیر هستی
دی چیش خیر بابا ستا لکور چخبم چوک خیر یو چی
ولی خوره مونگ چو بد درست ولی دی چی داسی خبری که
بد لطنگ دی تا گفتل چی خپل پودری زوی ده زمالون و گواره
اول دی خلو وارا پو بو پریمینجا او بیا زما د زوی نوم واخله پوه شوې که نه ته نه شرمېږي چې پر خلکو ناقه تور لګوې او زما زوی ته پوډري وایې
خوله دې ته پرېمینځه او بیا زما د لور نوم واخله ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډري زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلی زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډري دی
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې خدا نه چله سکه دی دلته نه چلیگی بل دکان تا یوسا پوشوی که نه
تو نشر میگی چیز ما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یه؟
تور نه دی رشتیا دی رشتیا تام خ خبره وی خوب پتا ولدی گوره تام یو موری او لورم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
کز ما زوی پودری وی نو لمره ورز بدی وی دی وی چی لور ندر کوم اغا ورز خستاسو طول خواکوا نن بیا څنګه داسې ناڅاپ از ما زوی پودری شو
مونږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي تله ورک وي تا خو ویل چې تجارت کوي خو اوس معلومه شوه چې پودری شوی دی له شرمه کلي ته نشي راتلی
چې نه بی خبره نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پوډری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بله د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینې د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ای نه ویني
ځه ځه ورکه شه ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم که نه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي زما زوی ولکه بې ښځې پاتې سي
زه دا منم چې مونږ ستاسو غوندې شتمن او مالداره نه یو خو خپله لور پوډري ته نه ورکوو ستا څه خیال و چې مونږ به خپله لور ستاسو پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
چی می می نخده پتا بادی پیدا کما پوها